یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې به افغانستان ته دغه هیواد د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره د لیدنو په اړه واوري. زه اجمل تورمان یم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړی دي. په فرانسې کې یو افغان پناه غوښتونکی یو سړی په چړې وژلې او څو نورې ټپیان کړی دي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغه خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د 13 کلن جګړې د ختمېدو په هدف ترسره کیږي. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه پکې ښکیل دي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی نن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د طالبانو سره د دوهې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې طالبانو له استازو سره د نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته ولاړ. ویل شوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلې. ښاغلی صدیقي وایي د ولسمشر غني او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. خلیلزاد لا په قطر کې و چې پرون د بغلان په مرکز پولي قمري کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ کسان ووژل شول. نن د ګردیز خار حوزوی روختون ته نشتی یو ځان مرګي چاودنه شوی. په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبريال د پکتیا د چارواکو د خلی وای چې بریدګر هدف ته لرستو مخ کې پیژندل شوی او کله چې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو په ځان پوری تړلی چاودیدونکو مواد چولی. تر اوسه په دې چاودنه کې د مرګ شو بل رپورت نه دی ورکړل شوی. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسې کې یو سړی په چړوي وژلې او څونو ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه راپارولي. تحقیق کوونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو نونس کلن سړی د چړې په گزارونو وژني تر حد زیات چرسېڅ کولی و. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماسپخین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې کړی و یو تن وژلې او اته تن نور ټپیان کړي. څارنوال نیکولاس ژاکې کټ پرون په لیون کې یو کانفرنس تول دغه کس عام او سوابق له مخې دوه هویتونه لري او د زیږیدنې درې نیټې لري. دا تو ټپیانو لړل دوه تنه پرون هم په روختون کې بستر و، خو د دوی صحیح وسیت جدي نه دی بلل شوی. لا ازادۍ لريونه خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلې څو دغه تل خپل روسی ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دواړخیزو او سیمایزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسیدو سره سم خبري اعلان ته وویل د روسی حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سخت وختونو کې ودرېدلې او موږ بل شک پرته خپل هغه دوستانو سره چې له موږ سره په سختو شرایطو کې درېدلې ځانګړی چلند وکړو. جواد ظریف مسکو ته د یو ایرانی هیات په مشریت لې چې پکې د ایران د انرژي وزیر رضا ارداکیان هم شامل دي. نو مولې د ایران او د روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشرکي خغلی ظریف زیاته کړه نو مولې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دواړو خيزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمایزو مسلو خبري وکړي. همدارنګه به ورسره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوی اټومي تړون په ورستیو پرمختګونو هم وغږیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د می په میاشت کې له دې اټومي تړون ووته او په ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران او لویدیځ ترمنځ اړیکې کړکې چینې کړې دي. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په زغم ټینګار کړی. په پام کې د نن دوشنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. بلخوا د پونتون محصلانو چې دغه بې رهبره غورځنګ د ملا تیر جوړوي د دوبی تر رخصتۍ وروسته د دوه اونۍ لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړي. دوی لاریونونو ته په داسې حال کې جواز ورکول کیږي او عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼې ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. پوټونه وایي پرون تر لسو زیاتو الوتنې لغوه شوې. دغه اعتراضونه څه باندې دولسونۍ مخکې پیل شوي دي. اعتراض په هغه غوښتنې سره پیل شو چې حکومت د هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکي په ضمن کې په دغه سیمه کې چې چیني کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه کوي. دا خبرونه
قدر من اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د خلکو په ویناو کې به هم واوري چې له جنگ ستړي او د سولې غوښتون کړي.
صلح خو ډېر ښه ده چې راځي ځکه زموږ په ملک دومره یې توې سولې بيخي به حد به اندازې
دا به هم درته وړاندې کړو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په سات کې د خلکو رول صفر دی. نور مطالب هم شته په بهرنیو موضوعات کې. بواورې د ایران د بهرنیو چار وزیر مسکو ته رسیدلی څو له خپل روسي سیال سره پر دواړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیګا کابل ته رسیدلی او لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي. ټاکل شوی چې نن هم د ولسمشر غنی سره وګوري. په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د کابل په سټډیو کې دی. وصال صاحب که مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات راکړي چې خاغلی خلیلزاد بیګا له ولسمشر سره او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کړي دي.
ډېر زیات مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملي یووالي د حکومت له مشانو سره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته له دوحې څخه کابل ته راورسېد او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې لیده کاته وکړل. ارګ ویلي دي چې دواړو لوریو په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو پرمختګونو او هڅو په اړه خبرې اترې کړې دي. د ارګ په خبره ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد نن هم د ولسمشر په ګډون د افغان حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د خپلو فعالیتونو معلومات شریک کړي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجی انوری از ریډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی او خاغلی خلیلزاد ترمنځ د تیرې شپې په لیدنه کې خبرې شوې دي. نن به په جزئیاتو بحث او خبرې وشي.
خب اون مسئله بسیار ابتدایی بوده که امیال اونا قابل تذکر نیستن و اون مسئله است که بین از اونا صحبت شده. یعنی بیشتر مسئله که باید رسانه ایش و ما سرش صحبت خواد کردیم در مجلس امروز تشکیب داده میشه و آل امرو پیش از وقت است و پیش از این که ما خوب صحیح از تمام جریانات یک دفعه آگاهی کامل پیدا کنیم باز بعد از دوره باشیم.
پم دې حال کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ویلی دی چې نن سهار د اجرایه رئیس او ډاکټر عبدالله عبدالله او د شند خغلی خلیلزاد ترمنځ هم خبرې اترې شوې دي چې جزئیات به وروسته شریک شي. د پداسیال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر 1 پای ته رسیدل. د دغه مذاکراتو تر پای ته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویلی چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړی ده چې د موافقې متن هم وروسته شوی ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی دی چې د خبرو اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلی، نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغانستان کشالی د سوله ییز حل په درشل کې ده. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. بلې تورمان صاحب.
بله ډیره ډیره مننه وصال صاحب. قدرمن اوریدونکو، محمد وصل وصال و چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې په اړه راپور وړاندې کولو. د سیاسي چارو افغان څېړونکو وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجي سید او تازادی رادیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. لنموړی سره زموږ همکار ناجی ساپي مرکه کړې او په سر کې تری پختلی چې خاغلی خلیزات د زل کوم پیغام سره کابل ته راغله ده.
ما په ان باندې فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیزات د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید په خبرې کړې. لومړی موضوع دا چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې تر رسیدلې دي او دغه فکرلي کې توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي. زه فکر کوم چې دا غي په جزئیاتو په ټول تخنیکی مسایلو غنی سره او عبدالله سره په خبرې کړې دي او دوی سره په تبادل د افکارو کړې دي چې همدغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغه سره په هر لحاظ بحث پی کړي، لکه اوربان یا د اسکر وته او دا غي په پایلا کې په افغانستان کې چې پیښیږي نه پیښیږي. هغه دویمه مسله تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره اتمن دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غني او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادګي ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي دا غي په پایلا کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو تکینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې پرانا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ترسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربان او د افغانستان راتلو کې باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي ترڅو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډیره ښه په ځای او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نوو رسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وتو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت دی چې دوی د ملي اجماع په رڼا کې دغه ټولو سیاسینو سره پرې خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یو پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو په حاجی سید داوود وو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونه ته چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
ټاکل شوی چې د افغان او پاکستانی سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر رزاق داوود کابل ته راشي. د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د افغان او پاکستانی سوداګرو له دوه ورځنۍ ناستې وروسته وشوه.
پر هغه دین تعرفو باندې خبرې وشوې. دوی باید فشار وارد کړي خپل پر دولت باندې. کوم مشکلات چې موجود دي، زموږ د ویزې مشکل موجود و. د ویزې په مورد کې تاجران د ترانزیت ترانسپورت په اړه، خصوصا د بنادرو په اړه او د کراچي بازار کې دا مشکلات دي. پر دولت د دولت خلک هم ناست وو، فشار به وارد دي.
نوموړي وویل په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې د سوداګرو د تعرفو د بیو د راټیټېدو په کراچۍ بندر کې د ستونزو په هوارولو او د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو خبرې وشوې. دغه ناسته دوه ورځې مخکې په پاکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د حساب ورکولو نوی معلوماتي سیستم جوړ کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاری وای دغه پروژې په پرانستو سره به په دغه وزارت کې د روڼتیا او حساب ورکولو ښه فرصتونه برابر شي. ښاغلی یاری چې تېره ورځې د دغه سیستم د معرفي کولو په غونډه کې خبرې کولې وویل د دغه سیستم له لارې خلک په اسانۍ سره کولی شي چې سیستم ته دننه شي او د پروژو په اړه خپل د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي. دوی په دغه سیستم کې په ترانسپورت وزارت پورې اړوند ټولې پروژې ځای پر ځای شوي او خلک ورته په ډېرې اسانۍ سره لاسرسی لري. نوموړي وویل چې د شفافیت د رامنځته کولو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې دا یو اړین ګام دی چې پورته شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ګوندې د زیاتو پروژو د پلي کولو پر مهال ډېری پیسې شخصي جیبونو ته لویږي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ ولس پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند څلور نوي افغانۍ لس پوله، یو اماراتي درهم یوویشت افغانۍ شل پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو سل افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ او زر ایراني تومانه شپږ افغانۍ اتیا پوله.
اوس هم د انتخابات په لور. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د شکایتونو په ثبت کې د خلکو رول صفر دی. د دغه کمیسیون ویان وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نه تر اوسه د خلکو لوري هیڅ انتخاباتي شکایت نه دی ثبت شوی، خو د انتخاباتي ټیمونو لوري د یو بل په وړاندې نه څلوېښت شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون له لوري خلکو ته کم عامه پوهاوی او د سولې روان خبرې خلک د انتخاباتي بهیر په اړه زړه نازړه کړي. رحمت الله افغان راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي، خو خلک دومره ساړه او زړه ماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی. برعکس دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې نه څلوېښت شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان قاسم الیاسی د یک شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وایي د انتخاباتي کمپاینونو له پیل تر اوسه د پنځو شپږو انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې نه څلوېښت شکایتونه درج سوي. په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی. که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې پنځو شپږو مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداری لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ شي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د محمد اشرف خانی په مشرۍ، د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتونو د استفادې په اړه خبرداري ورکړل شوی وو. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه ناغېړي کړي، نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو. خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري، ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي، نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو؟ اړتیا ده چې په هوای ورکړل سي، که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په شپږم اپیل او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږم تر سره سي.
په انتخاباتو کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د سیاسي جریانونو یو شمیر مسؤلین وایي چې د رایه اچونې نوملړ ناقص او ډېرې ستونزې لري. دغه انتخاب کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایه ورکوونکو په نومونو کې اشتباه لري او په لیست کې درج شوي ځینې خیالي نومونه دي. دوی همداشان احتمالي اندېښنه لري چې د انتخاباتو په ورځ به د رایه صندوقونه د یو ځانګړي کاندید په ګټه ډک شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې چې د رایه ورکوونکي په غږ سره پیدا کی.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج دی. عابد وایي د کمیسون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څه وخت کې دا سایټ اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین نظر به نمبر تذکرې ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس نمبر از ماس. اگر قسم پروسر عملی بساز قسم کیامه یا شاید با مشکل روبرو شوم، شاید از رای محروم شوم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولایت بیخی ولایت هم چی که ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از راډیو ته وویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نومونه درج شوي چې کمیسونې په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید
له 4 میلیونه زیات نومونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسون او در ملک شرکت له لوري له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوې، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رایه نه سي ورکولای.
د دغه اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. یوه بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رایه اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس یې د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د عمومي کمیشنر یا د دارالانشا د رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسون د کارکوونکو له لوري په انتخاباتو کې درغلۍ اراده
تمام
او درغه های رهدی به اساس درې چونې ټوله پانه درې ورکوونکو د نوملړ په اساس په ولایتونو کې درې مرکزونو او محلونو ته لیکدول سوي. لا بایومیټریک دستګاه استفاده کیږي، درې ورکوونکو فزیکی حضور مشخص کوي، لا خیالي او هوایی رایو نه مخنیوي کیږي. ل دې سره په خوا کې درې په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسولینو په خبره په نوملړ کې د خیالي رای ورکوونکو ایداګانې بیا اساس دي. د دغه کمیسون د ویان په خبره 9.6 لکه واقعي رای ورکوونکي تثبیت شوي چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي.
واصل وصال آزادی رادیو کابل.
او سم یو بهرنی موضوع د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو لخ په روسی سیال سره پر دواړه خیزو او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي. تم د چپدې کتنه کې به د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر باسونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی او دا شیبار سره په استودیو کې ده. تکل صاحب که مهرباني وکړئ چې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې تمرکز به تر ډیره پر کومو مسایلو وي؟
مننه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې له روسي چارواکو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سوریه په ګډون د سیمه ایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې ماریا زخارو تیره اونۍ ویلي وو چې ظریف به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې د رامنځته شوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. زخارو ویلي وو چې په دې بحثونو کې به د یمن جګړه او له روسیې سره د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو مسایل هم شامل وي. البته جواد ظریف د هغه پلاوی مشري کوي چې د ایران او روسیې د اقتصادي کمیسیون مشر او د انرژي وزیر رضا اردکانیان همغړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته په خلیج کې سیاسي حالات کړکیچن دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د لبنان په شاوخوا کې هم له څو نیو رئیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخوانی دښمنان د یوه ښکاره وسلوال تقابل برید ته نږدې کړي دي. نو ترمن صاحب د ټولو پرمختګونو ته په پام سره تمه ده چې له لاوروف سره د ظریف بحثونه به تر ډیره د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته پر رامنځته شوي کړکیچ متمرکز وي.
بله، تکل صاحب بله پوښتنه هغه ده چې د ایران او روسیې اړیکې تل ډیر نږدې پاتې شوي. دا سفر به د دوی ترمنځ چې دواړه د لویدي سیالان دي نور هم نږدېوالی راولي که څنګه؟
جواد ظریف نن مسکو ته رسیدو سره سم خبریالانو ته ویل چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې درېدلی. هغه ویل ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول ځانګړی چلند وکړي. البته په عین حال کې داسې هڅې هم روانې دي چې د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اوسنۍ تریخوالی او کړکیچ له منځه یوسي. په دې وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅې پیل کړي دي چې د دواړو ترمنځ منځګړتوب وکړي، یعنې د ایران او امریکا ترمنځ. ماکرون ورمه شپه له روحاني سره پر ټلیفون هم خبرې وکړې او په دې اړه یې بحث ورسره وکړ. د فرانسې د جمهوری ریاست دفتر د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې ماکرون په دې خبرو کې پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي اغیان دي په یمن کې د جګړې ختمولو ته د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي، او وایي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخیدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي.
ډیر ډیر مننه قدر منو اوریدونکو احمد تکلو په دې اړه معلومات راکول چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو خپل روسی سیال سره پر دواړ خیزو او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم د چوتنو کابل خاریانو نظر د سولې په اړه وګورو چې دوی د سولې په اړه څه نسل لري.
ستاسو له پیغامونو
مله صاحب عبدالله د هلمند ولایت د مختار د ساحد خصای سره په تماس کې یم. دلته د غنم د سګرنګ د وړه د سګرنګ سره خلاص یو پارسل لسمنه دوه وسو کالداري له هم مخ په کور ته روان دي. زما د مقامات څخه هنه د غریب خلک به خبير دي، هغه خلک چې رانه شي او خوري هغه چې په خپل کښتا کې یم ځکه لري هغه خلاخه په هر صورت د چرانه شي سر خلاص او خوری ده بخی بیر خبری ده غریب دی مسکنان دی کار نسته نظمه ده مقامات خیلی ده چه ده ورو ده ده غنم و قیمت و نرخ ده توجه که جدی ترسو ده پیه نشد دی چه ور بلاشی و نور ولایتو ته یا و بل ملک ته چه پاکستان ده یغت دی تزمر ده غریب و خلگو رجی بیر تاوان دی مجه نسو برابر ولی بایی چه ده غنم و پر نرخ بانده دولت توجه و که چه گران نشد
زه زرایم مسعود د جنوبی وزیرستان د ازادې اورېدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم باد سلامه د نړۍ د ټولو حکمرانانو نه خصوصا د پښتنو د په مشرانو نه دا پوښتنه کوم چې د افغانستان ښه چې کومه امریکا ووځي آیا دا دغسې سوله ده چې لکه چې روس د افغانستان نه ووتله چې بیا دا جنګ ښه د علاقه مشغوله ده تر اوسه پورې
قدر منو اوریدونکو اجمل تورمن سره مو لملتیا مننه اجملان سټډیو ته راغله ده د مهمو خبرونو سرټکی لتا سره شریکوي سات په افغانستان کې دولسمه بجې شوې او تر هغه وروسته زما رائے زما حق د انتخابات په اړه د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات شریک کړي. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو په هدف د امریکایي هیئت لخوا په دوها کې شوي. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالات پکې ښکیل دي. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوار لس وسلوال وشل شوي. په کندهار کې د 215 ماتم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی زاده رډیو ته ویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وشل شوي. اخوانان د ګردیز خار حوزوی روختون ته نږدې ځانمرګ چاودنه شوي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبريال د پکتیا د چارواکو لخلي وایي چې بریدګر هدف ته لرسیدو مخکې پیژندل شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوی چې پسان پوری تړلي چاودیدونکي مواد چولي. تر اوسه په دې چاودنه کې د مرشوب لري رپورټر نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلې څو د غلط خپل روسی ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دواړخیزو او سیمایزو مسلو ورسره خبري وکړي. او په پام کې د نن دوشنبه هم په انکان کې د دیموکراسي په لوي اعتراضونه دوام وکړي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي زما رایا زما حق په یو بلونی زخ پرورن کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې لچه ټول روغ او جوړو سید درنو دوستانو د دیونی د زما رایا زما حق په خبرونه کې په بایومټریک دزګاو یا د بایومټریک په سیستم باندې بحث کوو. ول کې دا چې کوم د ولسمشریزو ټاکنو کې چې په کوم بایومټریک دزګان استفاده کیږي په دې کې ستونزې پیدا شوې دي. وړاندې موږ په دې باندې ریپورټونه هم لرل څو بیلابیل ستونزې چې په نخښه شوې دي. هغه د دې چې دغه بایومټریک دزګاګانې عکس اخیسته شي خو د عکس تشخیص نشي کولای. همداشان د ګوتو تشخیص نشي کولای. یعنی یو رای ورکونکي کولای شي چې سو زل رای استعمال کیو د تکراری رای امکان پکې زیات د تکراری رای مخه نشنیولې. دغه مسایل دي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو لکه کمیسیون سره مطرح کړي دي او ټاکل شوی داسې و. زموږ معلومات دادي چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته دغه بمچک دزګاو استول هم درولي. دا چې دغه چک دزګاګانو ستونزې بل اخره کوم ځای ته رسیدلې دي حل شي دي کنه دي حل شي. پم دې باندې بحث کوو. ولایتونو ته تاسوول کیږي کنه په سټډیو کې را سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو تنویان عبد العزيز ابراهيمي او همداشان د جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تایانج ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاس وایم. ستړي مشي ابراهيمي صاحب او تایانج صاحب ک پایلی ابراهيمي صاحب تاسو نه کو لکه څنګه چې وړاندې د سونز یاد شوي دغه سونز حل شي کنه او بل نه مهمه مسله دا چې د بایومټریک دزګاو استول ولایتونو ته څنګه شول زکویل کېدل دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی و چې په اتم د سومبلی یعنی دوه ورځې وړاندې به د دې استول ولایتونو ته پایل شي.
برام خدا و برز سلام به شما میمون گرامیتان و تمام شنوندگان محترم شما. شما در جریان هستین که امروز 8 دسامبر هست، قرار است امروز روند انتقال مواد اساس و غیر اساس که شامل برگه های رای دهی، فرم نتایج آرا، انگشتان رنگ انگشتان دست و دستگاه بایومتریک است آغاز شود. در رابطه با مشکلاتی که در دستگاه بایومتریک بود، کمپانی دراماللوک و دالنشا وظیفه گرفته بودند که مشکل حل میکنند که آخرین سافتویر بر ما ارائه کردند که این قصه حل شده، یعنی حال تشخیص چهره و انگشتان دست قابل شناسایی هست، تشخیص میتونن بکنن و این مشکل فعلا وجود نداره.
تاثیر دردمنی هستی چه سنز حل شوی؟
امو سافتیاره که در دسترس ما قرار داده و تیم تکنیکی ما فعلا بررسی میکنه. خب در صورت که اگر موارد گویا این نقص حل نشه یا در کل که یا گفتن حل میشن مورد نیست، در صورت که اگر نشه احتمالا روند انتقال به تاخیر مواجه شود.
خود تاسیوی چه حل شویده و نن پیل کیگی؟
روند انتقال مطابق پلان ما تمام آمدگی خود داریم، تنها در رابطه با دستگاه بایومتریک است که مشکل حل شود.
یعنی لطروس نده حل؟
خب در دسترس ما فعلا نمو سافتویر، آخرین سافتویر شده دسترس ما قرار داده که ما امیدوار هستیم که این مشکلی که بر ما گفتن حل شده که ما ببینیم که واقعا این نقص حل شده یا نشده.
بیر تراگرزو ابراهیمی سپتا است تاین سپ دیر منه نفت هرکلی در توایم در گندون و پاسازی تو بندی بلابیل و حزبون و انتخابات و خپلوا کمیسون سر ناست در لوده و در بایومتریک سونزی پا عالا بندی دوی اندیخنی در لودی ساش معلومات سدی چه در سونز حل شویده که نه لهم پزی پاتی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، مزام سلامان ده اوردون کود دپاره تاسو دپاره ولنده کم. زمونږ نظر دا دی ټول تاکنې د افغانستان ولس مهمه پروسه ده. دا پروسې د سلامتیا پاکله عذاب و ګوندونو خپل علیزلی ارکله کړي دي، ولی متاسفانه مونږ اوس هم اندېښنه لرو د کمیسیون د گفتار او د کمیسیون رفتار ډېر فرق لري. د انتخابات و لیسی جرگی انتخابات که کمیسیون دغه اطمینانونو پر خلکو باندې ورکلی وو، اما در تعمل د انتخابات ورز ما لیدل په دیر لوی برخه د خلکو رایو غلاس و خلق و رای و معامله سو دا افغانستان ولس یو وار د کمیسیون باندی شکمن سو. اوس مونگ علی زلو تلاش و دغه سلامتی ها دا پاره دی. رازو د بایومتریک ماشینون مشکلات که تر اوس یو کال تیریگی د ولسی جرگی تاکنی متاسفانه تر یو کال هم کمیسیون نکولای سی دغه تخنیکی مشکلات به حساب حل کی. داسی شکاری کمیسیون پا دی انتخابات هم که خپل مسئولیتون پا سمت هوگا نا انجامی گی پا دی اکلا مونگ تر دری ورز پوری تو جلسگان اخیستل تلاش کو انشاءالله کوشش بکو دغه تخنیکی مشکلات حل سی و د افغانستان ولس درایو زمانت درایو سلامت انشاءالله جدی توګه ان شاء الله په نظر کې ونیول سي.
که تخنیکی ستونزې حل نشي اندېښنې اصلا څه موجود دي چې څه به وشي؟
خب دلته کمپنی ده، کمپنی د خارجي کمپنی ده، دغه وایي مونږ په نړۍ هغه سیمو کې انتخابات کیږي، تجارب لرو، ظرفیت لرو و دغه ستونزې د حل کېدو لار لري. زما باندې دغه کمپنی صحبتونه مهم دي و مونږ عذاب غوالو دغه کمپنی اظهارات کې دي بل کمپنیګانې کې د دغه کمپنی نه نظارت کوي، دغه کمپنی تخنیکی موضوعات سره آشنایی لري، هغه غوالو راسي در ملوک اظهارات کې په افغانستان حکومت کې په افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات کې وای سمه ده، درسته ده، څنګه ده. زه مونږ فکر کوو کې دغه تخنیکی مشکلات یو جدي اراده پکی وو انشاءالله حل کیدای شي. مونږ دغه اراده متاسفانه د حکومت لخوانه نه وینو. کمیسیون هم یو روز یو ورځ یو خبرې کوي، بل ورځ بل خبرې کوي. زما غوښتنه دا ده د کمیسیون نه دغه اظهاراتو باندې دغه خپل وظیفه او مسؤلیت باندې په سمه توګه ورسیږي و د ملي پروسه کې ټول ټاکنې دي دغه انشاءالله به خط سرتره کېدو و موافقیت کې انشاءالله خپل مسؤلیت و دنده سمه توګه انشاءالله اجرات.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې کمیسیون نه غواړي په لوی لاس باندې چې دغه تخنیکي ستونزې حل کړي، څه فکر کوي چې دوی کوم لوی تقلب ته لاره برابره کړي څنګه؟
یو موضوع سته زما په نظر کې کمیشنران نوې ټاکل سوي دي، هغې تخنیکي تجارب انتخاباتي د ټاکنو تجارب کې ولري، متاسفانه دغه تجارب دوی نه لري. او د کمیسیون په منځ کې یو نامانګي سته، کمیشنران د خپل منځ کې یو واحد نظر نه لري. بنان مونږ شکمن یو په دې دغه سالم مدیریت نه دغه د یو نظر د یو اراده د یو تصمیم سلی دغه اخسی به ان شاء الله به دغه کولای شي د پروسه سالم توګه مدیریت وکي. اما مونږ وینو خپل امو تقسیم اوقات باندې دغه وظایف کې په وخت او وخت د وخت کمیدو په نظر نیولو سره خپل امو دغه وظایف سم رښتیا شکل نه دی عمل کیږي.
تاسو تاین سه وای چې د کوم کمیشنران چې ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون لپاره دوی تجربه نه لري او په دې برخه کې شاید ډیر پوه نشي، هغه وخت چې دغه کمیشنران ټاکل کېدل د احزاب په توګه تاسو په دې پوهېدئ چې دوی تجربه نه لري، ولې مو خپل غږ پورته نه کړ؟
ما خپل غږ مې پورته کړ دغه زمان. متاسفانه د پروسه دا سی دی د افغانستان اعلان سو، مون کمیشنران او تاکو کمیشنران هم د ریاست جمهوری کاندیدان او تاکی مثلا سل کسان خپل سی وی خپل اسناد ولاندیکل، سل کس پمنس کی پنځه تنه مثلا د دوه کمیسیون شکایت کمیسیون د مستقل د انتخابات کمیسیون په افغانستان کې دغه شخصیتونه وو، متاسفانه دغه تجارب انتخاباتي تجارب نه لري چون افغانستان نوی نظام لري د ټول ټاکنې د دیموکراسي نوی پدیدګانو دي چې په افغانستان کې راځي او مشکلات دي. مونږ په حل د پاره زمان وینيسي دغه تجارب د انتخاباتي تجارب د انتخاباتي تخصص د انتخاباتي تحصیل د پاره زمان وینيسي و مونږ اوس متوجه شو په دې حل کې د کوتاه مدت کوم شی نه لره، ولې در د طولانی مدت و موضوعاتی که مونگ یو تحصیلی پانتون یا پانزه په دې لپاره لازم دي بل گاوندی وادونه بل وادونه په نری کچکی لري. خو اوس مهم ده د تعهد تعهد او ایمانداری او په افغانیت او اسلامیت او وجدانی خپل وظایف په خپل ایمانداری سره ان شاء الله تر سره وکي ټول زیات مشکلات الکیدای لارونه لري.
ډیره مننه تاسو به تر تاسو راګرځو. ابراهیم صاحب د ولسی جرګې له انتخاباتو راورسته تقریبا کمیسون سو میاشتې وخت درلود چې لږ تر لږه د ولس مشریزو انتخاباتو لپاره دوی په بشپړ توګه باندې تیاری ولري، په ځانګړي ډول په بایومیټریک کې ستونزې بیا را پیدا کېدل او دومره په وړاندې باندې دومره جدي اندېښنې را پیدا کېدل، هغه څه دي چې د انتخاباتو کمیسون تر سوال لاندې راولي. ولې په دې دومره وخت کې دغه ستونزې درک نشوي کړی، حل نشوي کړی چې اوس بالاخره لږ تر لږه انتخاباتو ته ډېر شي نه ویشو ورځې پاتې دي او دغه ستونزه را پیدا شوه؟
خو درس ها او تجربه که از انتخابات های گذشته، خصوصا انتخابات 28 میزان مفرا گرفتیم، موضوعی در رابطه با فهرست رای دهنده بود که تصحیحات صورت گرفت و مشکلات حل شد، و در رابطه با دستگاه بایومتریک بود که ما به خاطری که بتوانیم خوبتر و بهتر استفاده بتانیم از این دستگاه بایومتریک در روز انتخابات، ما همراه نماینده های ارشد کمپانی درامارلوگ تماس شدیم و نشست هایی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با اینها در بیرون از افغانستان داشتند و چندین تن از متخصصین خود به خاطر آموزش آموزگارای ارشد ما فرستادن که 20 تن از آموزگارای ارشد ما استفاده تکنولوژی بایومتریک فرا گرفتن که این بتانن که این بار ما استفاده زیرا درست آموزش مطرح بکنیم. خب متاسفانه کمپانی درامارلوگ در رابطه با شناسایی انگشتان دست و چهره را مواردی که مطرح کرده بود زمانی که نظارتی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حضور داشت، نهادهای ناظر و احزاب جناح سیاسی داشتن، این مشخصه را نمیتوانستن که تفکیک بکنه، شناسایی بکنه، و از این خاطر کمیسیون مستقل انتخابات، دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و کمپینی درامارلوگ مسئولیت داد که هر چیز زودتر این نقصه حل شوه و دوباره ما به روز انتخابات به این مشکل مواجه نشیم. و تلاش ما همی هست که این بار مطلوب تر عمل بکنیم و اگه انتخابات مطلوب تر داشته باشیم، خب چالش ها و مشکلات خواهد باشه، این آدم نمیتونه که رد بکنه. ما امیدوار هستیم که این چالش ها و مشکلات به زودی حل شوه. و در رابطه با آموزش کارمنده ما فعلا مطابق پلان ما پیش میریم و تمام مواد اساس و غیر اساس مطابق فهرست رای دهنده به تمام ولایت افغانستان فرستاده خواهد شد.
خو هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي، هغه دا دی چې په دغه ماشینونو کې د بایومیټریک په دستګاهو کې را پیدا شوې ستونزې د حل کېدو وړ نه دي.
خو کمپنی درامارلوک چې که بر ما گفته و عملا نشان میدن که سافتویر شده از طرف ما قرار داده که با میهن که این تشخیص میدانه و در صورتی که تشخیص بتونه و مشکل حل شوه، ای کدام موارد نگران کننده نیست. در صورتی که اگر این موارد باز هم مشکلات خود داشته باشه، خب باز اون حالت ممکن روند انتقال مواد و تاخیر مواجه شد تا زمانی که این نقص حل شوه.
که چرته د دغه مواد د انتقال محلویش لزن سره مخ کیږي، ټول انتخاباتي پروسه بل لخن سره مخ نه کی.
خب تمام مواد دیگه، ما مواد اساس و غیر اساس همشون بسته بندی شد، تنها دستگاه بایومتریک است. دستگاه بایومتریک واس میشه که به تمام ولایت افغانستان با یک برنامه دیگه تا روز انتخابات دسترس قرار بدیم، کدام مورد نیست. اما تمام مواد دیگه که در رابطه هست خوالی یه روز ما فکر نکنم، اما این نقصه حل شده.
ابراهیم صاحب یه پوښتنه چې شاید لوریدون کو سره ویل خلکو سره چې دا ځل په بایومیټریک د زګاګانی له انټرنیټ سره وصل کیږي کنه، دام ام دغه سی آفلاین
استفاده میشه دزګاها و یک سیم کارت تقریبا به تمام دزګاها سیم کارت ها از طریق دو کمپنی با اینترنتی که مشخص هست براش. در جایی که اگر انترنت باشه به شکل آنلاین استفاده میشه، جایی که نباشه آفلاین. اما جایی که مثلا اکسس یا دسترسی به انترنت نیست، اونجا آنتنا کار نمیده، انترنت کار نمیده، به محلات یا انتقال داده میشه که جانتن باشه، تن تکسیز داشته باشیم که مستقیما تمام دیتای خود و معلومات خود و بس سرور اصلی که در کمیسیون مستقل انتخابات است از طریق ولایت مستقیما یا ارسال بکنه و تمام نتایج از تمام دستگاه ها رو ما داشته باشیم. این بار این مورد هست که ما تلاش میکنیم که همزمان تا امروز انتخابات ما بتانیم تمام داده هایی که در دستگاه بایومتریک وارد میشه یا معلوماتی که هست مستقیما انتقال پیدا بکنه به سرور عمومی در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات تا به اساس از اون ارقام اعداد از رای دهنده و جلوگیری کرده باشیم از آرای خیالی و اوی و از
ابراهیم صاحب کچرتا د په بمشک دزګاګانو کې ستونزې حل نشي ځکه تاسو خپلم تر دې دمه په دې باندې باور نه لرئ چې حل بشي کنه تاسو وایي چې کوشش کیږي چې حل شي او باید حل شي که حل نشي بیا به مل بمشک دزګاګانو په انتخاباتو کې استفاده وشي کنه به له بمشک دزګاګانو
ما ورته غوښتم د اساس مقرره کې مشخصه را تشخیص میتکه مثلا مشکل نداره و به اون روز ما فکر نکنم که ما به اون روز برسیم که استفاده نشه، اما استفاده میشه و این نقصه حل میشه و کدام مورد نیست و بر ما بسیار بگید منان بالا این را تأکید کردن و یکی از شرایطی که ما که کمپانی داره ملوگ در قرارداد آمده این مورد مشخص هست که یا هست و چون دزگاه دیگه شان که بودن قبلا شناسایی میتونست بکنند اما این سافتویری که مشخص شده بود دست فانه دیگه شناسایی نمیشد، اما این سافتویر دیگه که در دسترس ما قرار داره تفکیک که شناسایی انگشتان دست و چهره افراد اشخاص داره.
در کم موارد چه تاسی یادوی که پو بایومتریک دستگاهانو که ستون زمده سپات شی کلا چه در مواد مرکزی دیتابیس تاستول کیگی دلتم بینشان ایسه کیگی؟ نه پیژندل کیږي، یعنی مثلا که په یو بایومیټریک دستګاه کې یو کس درې ځل څلور ځل رایه استعمالوي او دغه رایه دلته مرکزی ډیټابیس ته استول کیږي.
د سرور مشکل د سرور شنو سه میتونه تنه د دستګاه ها مورد هست و ای یو نقصان گفت حل میشه د سرور تمام معلومات کې پیونجه باز ما میتونیم شناسایی بکنیم. خب موضوعی است که در محلات خود دزگاه ها با همزمان اون جای به جای شناسایی بکنن.
تاین سه پدیزه که در پختنه پیدا کی گی کچر تا پا بایومتریک دزگاگانو که سنزه پاتی کی گی او لگ تر لگا پا مرکزی سرور که در داغ تخلو مخنی ول کی دیشی بیا تاسو کم سنزه لره؟
خو اساسی اندیخنه داده مونگ کل چه وقت پا نظرونی سو پا سالور 20 ساعت کی په تاسو 20 ساعت په یوش په ورځ کې دغه مشکل لسی نسی الکیدای مونږ غوښتو د انتقال په ولایت کې دغه دسکي وزن دی دلته توقف سي، اما کمیشن داسي وای دغه مشکلات السوی دی مونږ د انتقالات او پروسی شروع کړی دی دغه د اساسی مواد او تاکن اساسی مواد شمیرل کیجی مونگ دغی اندیخنی پاتی دی دغی دسکاگان اوز که اپدیت ندی اوز دغی تخنیکی ظرفیت نلری سنگه که دایسی انتخابات و ریز سمکار که او خپل کار گزارش با دیتابیس دا انتقالوی دغی مونگ اندیخنی دی اوز تروس دا عذاب دا گندونو د اقل اطمینان د دغه دپاره نه دی سوی مونږ اطمینان یا اعتماد نه لرو دغه دپاره کمیسیون سره خبرې مې روان دي د درملوک خصوصا د درملوک کمپنی سره خبرې مې روان دي انشاءالله په دغه دوسی دغه یو دوه ورځ په آینده کې انشاءالله دغه مشکل مونږ تصور کوو صادقانه عمل به وي انشاءالله دغه ستونزې کیدای شي، یعنی لار لري کې سما توګه دغه
خلاخو نه دی حل شوی نو څنګه اجازه ورکړل شوی چې لکه تلګه دغه مواد ولایت ته انتقال شي؟
اقل دسکاگان مونږ داسې فکر کوو دسکاگان سمره مشکل ستونزې نه لري سم شوی دی دغه انتقالوي هغه دسکاگان کې تر اوسه دغه تخنیکي ستونزې نه دي حل شوی هغه د در سه لاندې دي د تخنیکی مونیټورینګ لاندې دي داسې آغا ابراهیمی صاحب ول دوا سوا د تخنیکی کارمندان دغه دسکاګانو څخه اوس کار کوي مونږ دغه هیله کمیسیون لرو ان شاء الله ار سوای ان شاء الله صادقانه بوي په افغانستان خلکو د افغانستان ګټو د افغانستان د اسما او آینده د خار ان شاء الله طول مسولیت لرو
کمیشن
نشي موقف جدي تر موقف لاندې جدي ولالیو ان شاء الله تر ال کی دو ان شاء الله مرحله ته خپل تلاش کوي کو هر چیرته زما نظر مبهم مشکوک مو خپل همکاري کمیشن سره وزندیدو یعنی د تحریم د انتخابات او هر آپشن کې مونږ ته قانون اساسي افغانستان قانون اساسي قانون د ورکلې دي هغه آپشنونه ان شاء الله استفاده کوو په کمیسیون یا پروسی سلامتی یاد پاره
که دغه ستونزې په زیپات شي د ولسی جرګې انتخابات مونږ ته تحصیل لرل لګټوړې سره مخامخ خو فکر کوي چې ولسمشري انتخابات به منظم وي کنه د کې به ستونزې موجوده
ادقل ز خوشبینی وایم لرم نسبت لدی ولسی جرګه تاکنو د ریاست جمهوری تاکنو پیاو محسوس تفاوت مثبت تفاوت سره ان شاء الله کې تر سره شي چون کمیسون نوی تجارب اخستلې دي ادقل د بایومټریک سیستم په سمه توګه عملی کیږي ان شاء الله په قابل ملاحظه د رای ځای کیدلو د تقلب د مخه نیولو ان شاء الله کومک کی دغه زاوینه وګورو ان شاء الله کې دغه انتخابات عذاب بو تلاش وکړي کمیسون حکومت افغانستان نره ایوادونه که افغانستان دغه پروسی مایت که طولو یو زای انشالله کوشش باو که وضعیت انشالله که خبه کیجی
ابراهیم سیب در روسی پختنی با توگا کسام تاین سیب بیاری چه دوی دازل لحیل مندیر دیر لری سوم را در شفاف و انتخاباتو در ترسرکی دو داد موجود دی کسام کمیسون چارواکو پا دیارا پخام داد ور کرده و خو دو لسی جرگی انتخاباتو تا کهو کتل شیال تا من دا غدا ول داد موجود و خو روز تا نتایج پا شکل بنده را و نو دازل بیام داد موجود دی نتیجه بسنگی
خود در انتخابات 28 میزان اگر ما شما ببینیم نسبت به هر انتخابات دیگه شفافتر بوده تقریبا ما 3,200,000 افراد اشخاص بودن که دیتا پیش ما هستن که از تکنولوژی بایومتریک استفاده کردن ما در مجموع ما 4,000,000 رای دهنده داشتیم مستند خب موارد تقلب در بعض مواردی که بوده میپذیریم اما در کل سطح تقلب نسبت به هر انتخابات دیگه بسیار کمتر بوده و استفاده از تکنولوژی بایومتریک خود در اصل تامین کننده شفافیت هرچی بیشتر است یعنی حضور فیزیکی شهروندان رو مشخص میکنه یعنی از آرای خیالی و هوایی جلوگیری میکنه در پلیوز کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم به این گرفت که بارکود هایی که یا مشخصه جزگاه بایومتریک که از افراد اشخاص است در برگه های رایدی برچسب میشه یعنی اوراقی که دارای بارکود یا مشخصه بایومتریک در خود عقب آرای برگه‌های رایدی نباشه و ابطال است یا باطل هست یعنی قابل اعتبار نیست که خود تامین کننده است موضوع تصمیم دیگه که میتونه مستقل انتخابات اخذ تصاویر خانم ها به شکل اجباری که در گذشته ها متاسفانه به نام خانم ها آرای خیالی هوایی استفاده میشد که یام مورد هست تامین کننده دیگه مورد فهرست رای دهنده است در گذشته ها مراکز محلات مشخص نبود که چقدر افراد اشخاص اینجا ثبت نام کرده و برگه ها روان می شد اما این بار ما مطابق فهرست رای دهنده ها و افراد اشخاصی که در اونجا ثبت نام کرده فهرست وجود داره ما برگه های رای دهنده روان
می‌کنیم
و نقش ناظرین و اعضای خیلی برازنده است که میتونه در تامین شفافیت دیگه کمک بکنه
تعیین صاحب در روسیه پختنی پتوگا استاس غوښتنه د شفاف انتخابات تر سره کېدو پاره
زما غوښتنه داسې دي کمیسون خپل صلاحیتونه مسؤلیتونه مسؤولانه توګه کار اخیستي او د دغه پروسې د شفافیت لپاره خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره وکړي او داسې وایم دغه پروسه ملي او پروسه ده د ملي پروسې سلامتی او هر څوک وظیفه ده خاصتا د کمیسیون وظیفه ده د نوماندو د مردم د خلکو د رایو ټولو شی کې په کمیسیون د مربوط دی دغه په ښه توګه خپل وظایفو سرتره کړي انشاءالله مونږ په یوه موافقانه پروسې انشاءالله په شپږم میزان کې ولرو.
ډیره زیاته مننه ابراهیمی صاحب او بشیر احمد تیانج له تاسو دواړو نه درنو دوستانو د دیونی زمارای زما حق خبرونه کې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو تن ویان عبدالعزیز ابراهیمی او همداشان د جنبش د ګون ویان بشیر احمد تیانج را سره ملمانه ول تاسو مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده تر بیا د خدای په امان.
زمارای زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
ازادي رادیو